په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبري خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم پهل دې سات په خبرونو کو. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ په ډیورنډ کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوه تنو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمال زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یوه دروازه جوړه شوې وه چې د اړتیا پر مهال پرانستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پاریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅونکی دی خو دا د طالبانو له نورو اړوندو چارواکو او ادارو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشې شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبه په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا فارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشې کړه او تر هغې مخکې ندا پروانی هم خوشې کړې وه. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان تر اوسه له طالبانو سره بندیان دي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغې یوه مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. د دغه غورځنګ یوه مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دوو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي سندونه لاسلیک کړي ترڅو هغه راخوشې شي. خو د منظور پښتین یوه مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل نن مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د دوو ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. منظور پښتین د دسمبر په څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یوې احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلیت کې د ګډون لپاره هغې سیمې ته روان و. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له اوومې نېټې راهیسې چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 21,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سیشن بې د مرګ ژوبلو د وروستیو شمېرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 40,000 او 915 کسانو او د ټپیانو 45,000 او 918 کسانو ته رسېدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده د روغتیا وزارت په خبرې په تیرو 43 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې حماس د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو په بریدونو کې 1,200 کسان وژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. د روسیې دفاع وزارت ومنله چې په اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه کې د نوویچرکاسک په نوم کښتۍ د اوکراینی توغندیو په برید کې زیانمنه شوې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریده خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسیې ملاتړی والي سرګی اکسینوف په ټلګرام چینل لیکلی چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې یوه حمله کړې چې د ده په خبره یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې وه چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې هوایي ځواکونو یې سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د فیودوسا پر سمندري اډې د کروز توغندۍ توغولی او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلی دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشې کېدو د هرکلي ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلې د دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان نقادات څوم دل دی چې همدار رقم وادي ورکول کیږي خو متاسفانه په یو وادي باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي لوبو پر ځای پر سوداګریزو لیګونو کې لوبو ته لومړیتوب ورکاوه.
تاسې نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږئ او بیا راشئ او تاسې د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
د پکتیا په مرکز خرنه کې تیره ورځ د سانګ وهنې سیالۍ تر سره شو چې ډیر خلک نندارې ته راټول شوي وو.
شکر په امن کې موږ خپل لوبې دلته ترسره کوو. نو موږ ته د اسلامي امارات مسؤلین هم راغلي دي د پښتو کولو لپاره.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین زمانه چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې منظور کړی وو نوموړی په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشي کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی دا غوښتنه تېره شپه په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له زندانه د پریسا آزاده له خوشي کېدو وروسته وکړه او دغه راز ویلي چې طالبان باید نور فعالان هم آزاد کړي. د مترزه پریسا آزاده یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوي خو روغتیایي وضعیت ښه نه دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت دی د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبریالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقلین له بند خوشي کړي چې په خپل سر ډول یې نیولي او زنداني کړي دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له بنده د معترضې پریسا آزاده په خوشي کېدو هم خوښي ښودلې. هغې د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان له بنده خوشي کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړې د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبه په ورځ له بنده خوشې شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو ژولیا پارسي او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشې کېدو خبر هم منلی وو. خو ویل کیږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ملي یووالي بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وایي ټول هغه بندیان باید خوشي شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوي دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسنی وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي. خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. داسې مال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکینیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
و امر د شریبه خنې نړیوال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاده د خوشی کېدو د هرکلی تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمېر مسئلان زده کوونکي او فعالان بیا د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دوی هڅه کوي نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي. ښاغلی ستانکزي د نجونو او ښځو د زده کړو د حق په اړه دا څرګندونې د ایراني رسنیو له استازو سره په وروستیو خبرو کې انکړې دي. نور تفصیل به پا په دې رپورت کې واورو.
اته سو اته ویشت ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي او درې سوه اته شپېته ورځې کېږي چې پوهنتون ته یې په تګ هم بندیز لګولی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي لا هم هڅې روانې دي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې شیر محمد عباس ستانکزی دغه موضوع له یوه ایراني پلاوي سره چې د دغه هېواد د مطرح رسنیو استازي خبریالان او رسنیز کار پوهان پکې وو مطرح کړه. نوموړي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان او زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کیږي خو متاسفانه په یو وعده باندې هم عمل نه کوي. که چیرې په دغه وعده چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ور باندې وکړي ان شاء الله چې یو نتیجې ته به ورسیږي. خبر اوس کله څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي خو بیا هم د دوی دا خبره ثابت نه شوه بلکې همداسې تیرې کړلې.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول شمنو د کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تېرې کړي خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته
مخکې هم اسلامي امارات موږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي
به گفته های خودشان عمل کنند.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یوه سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو ډلې هم په خپله تېره واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. د عباس ستانکزی خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړې شوې وه وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کېږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال په وری میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي چې هغه په یوه بله دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. منظور پښتین د دسمبر پر څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې په دې ښار کې یو احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پدلت کې د ګډون لپاره هغه سیمې ته روانو. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د منظور پښتین د نوې دوسیې او پر هغه د نورو لګول شوو تورونو په باب نور حال به د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خټک په دې راپور کې واورو.
په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت په دوه مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړو خو دې له زندان څخه خوشې نه کړل شو ځکه چې پولیسو په یوه دریمه مقدمه کې د درد جسمانی ریمانډ غوښتنه وکړه. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او منظور پښتون یې په دوه ورځو جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د منظور پښتون د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل د عدالتي کاروایو په حق مشال رادیو ته وویل.
منظور پښتون باندې چې کوم ځان تر نول کې د 2016 کې کوم مقدمه درج شوی وه په هغه کښې او په بلې فایر کښې ضمانتونه وشول. د نن ریایي روبکار تیار شو مکمل جج صاحب د نشتون له وجې زه روبکار پاتې شو نو دا به سهار څنګ کېدلو او د ده ریایي به کېدله. خو له بده مرغه د اسلام آباد پولیسو دی نن بیا تانه تر نول په تېر د چې کومه واقع اسلام آباد کې جلسه شوې وه په هغه کې چې کوم دوی دویم اف آی آر کارډ کړی و تانه تر نول کې د هغې جلسې پاکله په هغه اف آی آر کښې د ده او گرفتاری واچولا د پکښې چارج کو او عدالت یې پیش کړو دوه ورځو ریمانډ یې واخیستلو اوس لږه موږ تفتیش مکملو.
منظور پښتین د دسمبر په څلورمه نیټه په د بلوچستان په چمن ښار کې هغه وخت پولیسو ونیولو چې هغه یو احتجاجي پرلته د وینا نه پس تربت ته په یو بل احتجاج کې د ګډون دپاره روان و. د چمن ډیپټي کمشنر راج اتر عباس مشال اډیو ته ویلو چې منظور پښتین ځکه ونیول شو چې د ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور په موټر شوې دي چې نښې نښانې یې له ورایه څرګندې دي. له نیول کېدو وروسته منظور پښتین د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو خو تر درې ورځو پورې لا درکه وو. دی په اووم دسمبر په اسلام آباد کې پولیسو د ترګرایزد عدالت ته وړاندې کړو او له هغې پس د ترنول د تڼې په دوو پخوانیو مقدمو کې اډاډیالا زندان ته ولیږل شو. د منظور پښتین د مقدمو او بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرینګ کمیټې غړی عبدالصمد خان چې په اسلام آباد کې موجود و مشال رډیو ته وویل
د کومو دوو ایف آئی آر کې ضمانت ورکړی وو. په دې کې د ترنول تانې یو 2020 ایف آئی آر دی د جماعت اسلامي سسټرایو کوروډ یې بند کړی وو. نو هغې له ولی وزیر مشر منظور پښتون دا کسان ورغلی وو هلته سپیچونه کړي وو نو هغه مقدمه هم پاتې وه. د بله چې کومه وه دا د ټول د 18 اګست چې کوم جلسه شوې وه د هغې خلاف څلور ایف آئی آرونه کټ شوي وو. یو په ترنول تڼه کې, یو په سی ٹی ڈی کې, یو په ایف آئی اے کې, یو په باراکو تڼه کې. دا اوس چې مشر گرفتار کړ دا د ترنول تڼه هغه د 18 اګست ایف آئی آر دی چې کومه جلسه شوې وه د ترنول تڼه. د دې نه بعد داسې دی چې دوه ایف آئی آرونه نور هم شته, یو په باراکو کې دی او یو داسې دی چې لکه ایف آئی اے تڼه کې دی سایبر کرائم وال دی او بل چې کوم دی باراکو کې دی د فنډنګ وال چې کوم دی دا الیګل فنډنګ وال اوس هم داسې دی چې دا یې موجود دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکخ او کونړپو عطاالله جان یوکیټ چې هغه هم په اسلام آباد کې موجود و د مشال اډو سره د خبرو په وخت داسې وویل
داسې ده چې دا عمل خو موږ د 1300 کلونو نه ګورو چې یو ډیر غیر قانوني عمل دی او د پښتنو سره روان دی. د علي وزیر مثال زموږ د وړاندې دی چې یو ایف آئی آر کې ضمانت کیږي په بل کې گرفتار خی په بل کې کیږي په بل کې کوي په کار خدا دی چې ټول ایف آئی آرونه راجمع شي او پای کې دی په یو ځای باندې ارست وکړی شي او د هغې نه پس بیا کوم لیګل پروسیجر دی نو هغه به اډاپټ شي او یو طریقه کار باندې به د دغه ضمانتونه منظوریږي او که خارجیږي خو کم قانوني حق چې د تحصیل دی آئینی حق د تحصیل دی هر ملزم ته نو هغه به فالو شي. نو دوی دا ځان له یو کار جوړ کړی دی چې بس ایف آئی آر کې سړی کله په ضمانت باندې رها شي نو دوی فوري طور د جیل نه گرفتار کی یا د جیل د مخې نه او په بل کې ارېست وخی بیا د کسټډي لپاره وړاندې کی.
منظور پښتین تر دې وړاندې هم څو سوار په بیلابیلو وختونو کې نیول شوی دی. حکومتي ادارې په د تور لګوي چې نوموړی ریاست بدناموي او خلک تر ریاست په ضد راپاروي خو منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو جایزو غوښتنو او حقونو دپاره پر امن احتجاج کول د دوی حق دی. راشد خټک, مشال ریډیو, اسلام آباد.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنکړي. د کرکټ بورډ ویان ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن, نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو. نور په دې راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن, نوین الحق او فضل الحق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زموږ د کورني کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دی او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي, زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځی ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسئ او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې یې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته یې دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای جوړه شوې، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دریو لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال دپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوي اجازت لیکونه یا این او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچوونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچوونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او همدا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د دغې پریکړې په باب مو ستاسو نظرونه غوښتي او د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې یو شمېر اوریدونکو نظرونه پریښي دي. احمد شاه سادات لیکلي چې که چیرې موضوع همدا وي چې دغو لوبغاړو د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري اصولو سرغړونه کړې او د ملک د ملي ګټو خلاف عمل ترسره کړی، نو بیا خو ډېره ښه پر ځای پریکړه شوې. دوی د همدې ملک بچیان دي، باید د ملک قوانینو ته احترام ولري. همدا افغانستان دی چې دوی په نړۍ وپېژندل. هاشم آریان هم لیکلي، زه فکر کوم دا مسله باید دومره لویه شوې نه وای. داخل بورډ کې هم کېدای شو چې حل شي. دا پریکړه نه یوازې دغو دریو لوبغاړو لپاره ټاکان ورکوونکې ده، بلکې ټول خلک یې مایوسه کړي دي. او سلطان محمد استنگزی هم لیکلي، فکر کوم په اداري سیستم کې به اصول دا وي چې لومړی ورته شفاهي یادونه، بیا اختار او بیا دې مرحلې ته خبره راورسیږي چې ولې داسې نه دي شوي. د اداري بورډ وضاحت په دې برخه کې ضرور دی. کور ودان چې په دې اړه مو خپلې تفسیرې پریښې دي. بیا هم له سپورت نه لرې نزو، تېره ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت د څانګې وهنې سیالۍ جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې لسګونو اسپرو برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه مینوال هم دغو سیالیو ته راټول شوي وو.
دا د هغه ډول ژغ دی چې تېره ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د سانګې وهنې د یوې سیالۍ په موقع وهل کېده. دغه سیالۍ د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت جوړه شوې وه. لسګونه تنه اسپرو په کې برخه اخیستې وه، خو تر څنګ یې سلګونه تنه مینوال هم ورته راټول شوي وو. سیالۍ د اتفاق لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. عزیز الله اسپور او د دغه ډلې مشر دی. د سیالۍ په میدان کې رسنیو ته وویل په پکتیکا کې تر دې وړاندې هم د سانګې وهنې سیالۍ سوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوه موسسه موږ ته د سانګې لوبې سیالۍ برابروي. نوموړی وایي موږ په مرکز او لسو ولسوالیو کې د سانګې وهنې په حال ټیمونه لرو.
مالی مرسته باندې مرادت تر سره کوو. نو مشتاق
کړی ہے اسلامی امارات مسولین هم راغلی دي د تشکلولو لپاره
د آبادۍ تر چتر لاندې د سانګې دا سیالۍ د اولمپیک امریت په تخنیکي همکارۍ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په همغږۍ برق موسسې جوړه کړې وه. د یادې موسسې د پکتیکا ولایت ولایتي مسؤل ثناءالله وطنپال دلته رسنیو ته وویل هڅه کوي چې د خلکو د خوشحاله ساتلو او یو ځای د راټولولو په موخه دغه ډول سیالۍ جوړې کړي چې دا یې درېیم پړاو دی.
دا چې د برګ موسسه د آبادۍ دویمې لاندې د سوشل کوهیژن د کمپوننټ لاندې یا د سوشل کوهیژن د چتر لاندې یو برنامه چې هغه د سپورټ ایونټس دي چې یو په پروان ولسوالۍ کې یو په ګیان ولسوالۍ کې د کرکټ لوبې ترسره شوې دي او اخري لوبه دا ده د پکتیکا په شرنه کې چې نیزه بازي ده. دا د آبادۍ یو اصل دا دی چې دوی باید په کلو بانډو کې داسې یو برنامه ولري چې دا کلیوال یا د دغه ځایونو خلک څنګه سره یوځای شي او د هغوی په خولو باندې خندا او مسکا لامل وګرځي.
سانګې یا نیزه بازۍ په پکتیکا خوست غزنی او د هیواد په ډیری سیمو کې لا ډیره وخت رواج لري چې مورخینی تاریخي مخینه تر 2000 کال پخوانه یادوي. آسیپ بیا په پکتیکا ولایت کې د زاولو ټیم کپتان دی. دی وایي په پکتیکا کې د سانګې وهنې لوبه له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري او وخت په وخت یې لوبغاړو پکتیکا ته د سیالۍ ګټلو کپونه راوړي او ډیری آسان لري.
پکتیکا کې کم سے کم زر آسان مطلب خالی پکتیکا کې ممور سیار کابت ته تللی هر چې ته تللی بس شاهی کې تللی دعوتی کې تللی انشاء الله دمون مسیرانو کای صاحب عبدالرحمن خان توپا کا د بوس مین لالا د بوشل و براوړی دا بریا وی براوړی دعوت دمون یې تللی هم سبور کنزو اړ مور لوبه ګټه جاتا انشاء الله.
دلته ډیری اسپرو د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه د لوبو په ځانګړې توګه د سانګې وهنې اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو ته د ودې ورکولو غوښتنه کوله. خو د سانګې وهنې سیالۍ په میدان کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست سرپرست حمدالله فاتح رسنیو ته وویل موږ هڅه کوو چې د ځوانانو لپاره د لوبو په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو.
امارت اسلامی د هیواد د پرمختګ په بیلابیلو بخښونو کې پوره رول لوبه ولای ده. همدا رقم ته د ځوانانو د لوبو او د سیالیو په آمادګۍ کې پوره رول لري.
که څه هم چې د تیرو جګړو پر مهال د سانګې وهنې اس غلونې او د سمال اخیستنې لوبو دود یو څه کمرنګ سوی و، خو په دا وروستیو دوو کالو کې د پکتیکا او غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دود بیرته ښه زیات سوی دی.
تاسو له پیغامونو
زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې یوه له ستونزو مو د اوبو ده چې اوبه د نشتون سره موږ مخامخ یو. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ نو تقریبا کم سې کم یو نیم سل متره موږ پایپونه وراچوو، یو سرواتیا 200 متره موږ برمې وهو. نو د دې له وجې څخه موږ کم د کور مصارف چې دي په دې باندې نه پوره کېږي. نو دا ډیر سخت او شرایط سره د خلک مخامخ دي. نو موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې موږ ته دا د فرهاد بند کوشش وکړي، دا د فرهاد بند راته راوتړي په اول ګام کې. نو موږ دغه ډیره غټه ستونزه ده چې د اوبو نشتون سره مخامخ یو.
السلام علیکم ورحمت الله، زادم جان د هلمند ولایت د نوزاد ورسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم او د پیغام د نشرولو په هیله. نو تاسو داسې دغه پیغام سره نشر کړئ د خیره سره چې د اسلامي امارت مشران زموږ پیغامونه واوري. موږ د اوبو د نشوالو سره ډیر مخامخ یو، زموږ اوبه ډیرې کمزورې دي، یو انچ اوبه مو دي. نو دا علاقه نوزاد دغه کاریزونه چې دي دا ټول سکوت سره مخامخ دي. نو موږ غواړو چې موږ ته اسلامي امارت پاملرنه وسي، موږ د فرهاد بند راوتړي او دغه کوم لوی لوی لار چې ده د ګریش څخه د موساکله او نوزادو باغرانو بغنیو دغه لوی لار چې ده راته پخه سي، سړک راته جوړ سي. نو موږ ته هیڅ توجه تر اوسه پورې نه ده سوې د اسلامي امارت خوا څخه، نه کوم کار موږ تر اوسه پورې سوی دی.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروره زه عبدالرحمن د هلمند د مرجع ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. وروره دا زموږ ولسوالۍ چې د ډېره نادره وچکلۍ ځپلې ده او ډېره وچه ده. نو موږ د مسؤلینو سره دغه غوښتنه کوو چې وروره دا زموږ مرجع ته د کوم مسؤلین د اوبو مسؤلین چې دي د عمارت خلک دي هر څوک چې دي دا زموږ مرجع ته باید نه کې توجه وکړي. په اوبو کې هیڅ اوبه دلته نشته، ولې وچ کلکې دي، څهان وچ دي وروره، نو دوی هیڅ توجه دې ته نه ده کړې. ګرد اوبه یا پر اودو کې تللې دي یا وروره چې رایله حکیم دوه ورځې را رسېدلې نه بیا اوبه بیرته اړولې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغې